افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې اشاره ظاهرا پاکستان ته ده. پیل خبرونو کې ژیل فریبا ظاهر څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. او هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږتر لږه 9 تنه په دې هیواد کې مړه سوي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. له ولسمشري ماڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې اشرف غني دا خبره تېر ماښام په ارګ کې د لوی کندهار څخه د ورغلو ځوانانو سره د کتنې پر مهال کړې ده. اعلامیه د ولسمشر غني له قوله لیکلي چې وایي هغه کسان چې له خلکو ویره لري د موقت حکومت نارې وهي. ښاغلي غني زیاته کړه چې له افغانستانه بهر د طرحو او پلانونو جوړول په دې هیواد کې ناکام دي. د ارګ زیاتوي ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې سوله یوازې د کاغذ پر مخ نه راځي، بلکې باید د دې کار لپاره یو بل ومنل سي او د راتلونکي لپاره طرحه او پروګرام جوړ سي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې ټاکل سوی د فبروري پر 15 یعنې دوشنبه پر ورځ په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو 5 پړاو پیل سي. د فبروري په لومړیو کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو استازو او د افغانستان د مطرحو سیاسي ګوندونو استازو په دوه ورځنۍ مخامخ خبرو کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره د موقت حکومت د جوړېدو د احتمال خبرې سوي دي چې افغان حکومت هغه په کلکه رد کړی دی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه تصفیوي عملیات تېره ورځ د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا پیل سوي دي چې هوایي ځواک یې هم ملتیا کوي. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې 6 تنه وسلوالو مخالفین وژل سوي، 1 تنه ټپیان او 2 مهم مرکزونه یې د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخ د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندۍ نیول سوي دي. د 209 شاهین کول اردو ویان محمد حنیف رضایی د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د عملیات 13 په د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د نورستان سیمه ایزو چارواکو د ترافیک لپاره د پارون اسادآباد ترمنځ د لارې د پرانستلو خبر ورکړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د واورې د شویدو له کبله له 4 ورځو راهیسې تړلې وه چې نن غرمه بیرته پرانستل شوه.
دغه لاره خلاصه شوه او مسافر په ډاډه زړه کوي چې د لارې باندې تګ راتګ وکړي.
د نورستان د والی په خبره په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د ډیر واورې د ورېدو له امله خلکو ته لوی مالی تاوانونه وشتي دي او زیاتوي چې مسؤلین د دغو زیانونو د دقیق سروې په چارو بوخت دي. په دې ورستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم سخت ورښتونه سوي دي. زموږ شغله زده راډیوري. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږتر لږه 9 تنه په دې هیواد کې مړه سوي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال سوي دي. د هند په شمال ختیځ کې د آسام ایالت چارواکو نن شنبه دا خبره وکړه. تر دې 2 اونۍ د مخه نور سل کسان د هندوستان په شمال کې د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله مړه سول. د آسام ایالت د روغتیا وزیر همانتا بیسوا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هر دقیقه له بیلابیلو سیمو څخه د مړینې راپور نه ورسېدلی دي او تر اوسه د هغه په خبره 200 کسان په روغتونونو کې بستر دي. د آسام د روغتیا وزیر د ډیرو هغو کسانو چې روغتون ته انتقال سوي صحي وضعیت خراب شوهلی دی. په هندوستان کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې سوي دي. په 2011 کال کې 102 تنه د هندوستان په بنګال ایالت کې د زهري الکولو د څښلو له کبله مړه سوي ول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14 تر 30 ډېر هندي سرتیر وژلي دي او خبرداری ورکړ چې سخت ځواب ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې منلی دی. اسلام آباد وایي چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوې ډلي ته یې خبرداری ورکړ که برید وکړي غچ پای واخلي. او سپینې مړۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د سپینې مړۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي وو چې د 1600 ځواکونو 200 کسیزه ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دېروي. د سپینې مړۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله سوې ده او 400 امریکایي سرتیري به د سوریه په شمال ختیځ کې پاتې سي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي.
هیچ کشور جنگ در افغانستان به سود منفعت کشور خود ندانه، خصوصا کشورهای همسایه.
یو تحلیلگر مژغولی چې د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو زد و نقیز څرګندونې څه تاثیرات لري؟
د افغانستان جګړه د لنګې غوا مثال کړو پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ که انتهایی په مصیبت یو.
ولسی جرګې د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د معاشونو د بندولو هرکلی وکړ.
که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول، نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په سولې امنیت باندې وو.
په یوه نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په سولو کې 90 افغانان سوله غواړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د ننګرهار والی ژغول سوی.
هر څوک خلاف ورزي کوي د قانوني به خود کېږي او د قانون په چوکاټ کې به راشي.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې هم د دې خپرونې یوه برخه جوړوي. د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دغه خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام پرون د هغه هیواد د پوځ ویان په یوه غونډه کې وویل که هند پر پاکستان حمله وکړه نو ورسره به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې اغېزمنې سي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د اماړیکو ویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي، خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ور ورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری.
ما یک تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یوه غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دریځ څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي، خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپل ګټه وګڼي.
ښاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی یې احضار کړ. ویل کیږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کیږي په لیک کې دا هم راغلي وو چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د غشاند ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بی بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي.
عمر دل چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه ګڼي. د نړیوالو اړیکو تحلیلګر انتظار خادم واصل وسال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوه انتخاب وکړي. لومړی دا چې ځان د پاره د فرار لاره پریدي، یعنی که چېرته دوی سبا ونه کړی شي او یا ونه غواړي چې د افغانستان په سوله کې عمومي ډول جامد او جامع رول ولوبوي، دوی به وارد مخه دنیا ته دا خبره کړي چې ګواکې که هندوستان پر موږ باندې حمله کوي موږ بلته مصرفېږو، نو ښه ده چې دنیا د پاکستان په څنګ کې ودرېږي او هندوستان باندې انتقاد وکړي او د هغوی لاره ډب. دویم اساسي مسله دا چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکا نور امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګې غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو، په دغسې حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغسې حالاتو کې اکثره وخت دا شان څرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي دا تاسې څنګه ارزوي؟
د افغانستان حکومت خوبورې دریځ درلودل، یعنې که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي چې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د هېواد ډیپلوماسي پر مخ وړي، دا پاکستان او پاکستان نه دی پاتې، دا غلطه ده. ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک دی، ملت او د حکومت درد مشترک دی، موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ په وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري، او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد یا پیدا شوی دی دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي. ځکه پاکستان او افغانستان څلور جګړې کړې دي، پاکستان مات شوی دی، که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت کې پاکستان ماتېږي. اولې هندوستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر میو د کمو کم ري یو ستمي وسلې هېواد دی، نو فکر کوم چې هندوستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري تر وخت پورې چې هندوستان په نړۍ کې د خاص کر د امریکا او د ملګرو ملتونو د شورا د غړو هېوادونو ملاتړ نه کوي جګړه نه کوي. نو اول خدا دا واضح ده چې جګړه نه کېږي، یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا ده چې موږ جلا قضیې یو، پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید امتیازګیري په حیث باندې استعمال نه کړي چې که هندوستان پر دوی باندې حمله کوي د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې نو زوري باید له افغانستان وي. نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسیون دوی ټول باید سکېږي، هغوی خپلو قضیاو جنګو سبو ته پرېږدي او خبرو ته پرېږدي، او دوی باید تلاش وکړي چې تر ډېره حده پورې خپل بام او په نور باندې وانه شي، تضرع او زاری لاسونه پاکستان ته ونه غځي، بلکې تلاش وکړي خپلې مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپلې مسلې خپل حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر اشرف غني څخه دا پوښتنه ده چې دوی وایي سوله به په راتلونکي 15 کالو کې کېدونکې ده. نو زه وده کوم چې محترمه په دا 4 کالو کې 50,000 پولیسو فوجان ملي اردو په شهادت باندې ورسېدل. مهرباني وکړه د خپل لور او خپل زوی دې په دا د پولیسو اردو په صفوفو کې شامل کړه. بیا نو سید 15 کاله بعد دې دا سوله راشي.
اوریدونکي او مسؤلینو ته پیغام پرېږدم د سولې په نامه. که رښتیا ناټو یا خارجیان زموږ سوله راکوي، اول قدم کې د دوی تر ماجر وغږي چې مشکل جوړ کړه د ماجر دې راواړي. پر دوم قدم کې د کوټې شورا ټولې دنیا ته معلومه سو ملګرو ملتور پاکستان د سردار لیږلې کړي دي. هېڅ دې نه کوي بندیز دې پرو لګي. په دریم قدم کې د ناټو خارجیان که رښتیا زموږ ملګري د غني دي ملګري چې په داخل افغانستان کې د زورواکان او چورت کې د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د شیخولو کلي د غونډانو له علاقې څخه خبره کوي.
دروازان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرضې چې اولن تاسو خبره پر وربان باندې وکړي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. د افغانستان خرابې د اول اسکار او تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان څه ویږي؟ دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وغږمو. نو سر حقوق د افغانستان کې دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت دی. طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زموږ د عرضو ده دا ښه چانس دا چانس ته لاسه مه ورکوي. پر صلح باندې ټینګار ورسره وکړي. اولن واره واره تاسو موافقه پر وربند باندې وکړي چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. کومه زمانه چې بیا وربند وشي، وربند هغه زمانه وشي چې نور مسائل حل شي. نو دغه شهیدان او دغه زخمیان مسؤلیت د چا پر غاړه یې؟
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په یو نوی نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په سولې کې څه باندې 90 افغانانو په هیواد کې د سولې غوښتنه کړې ده. په دې نظر پوښتنه کې څه باندې له 15,000 کسانو سره خبرې سوي دي. تفصیل له ناجي صاحب څخه.
په افغانستان کې د سولې لپاره د ورستیو هلو ځلو په دوام یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې ډیرو افغانانو لومړی د سولې د ټینګښت او بیا د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. دغه نظر پوښتنه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او آریانا نیوز خصوصي رسنۍ لخوا په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال وویل:
کومه پوښتنه چې موږ له خلکو څخه مطرح کړې ده هغه دا ده چې تاسو سوله غواړئ یا انتخابات؟ له 5,390 څخه 5,298 تنو ولیدي چې سوله غواړو، چې دا 98.4% جوړوي، او یوازې 80 کسانو ولیدي چې سوله نه غواړو. همدارنګه په دویمه پوښتنه له خلکو څخه دا سویل چې آیا انتخابات غواړئ؟ جالبه دا ده چې نږدې همدومره شمېر کسانو چې سوله غوښتنه کوله د انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده، یعنی 4,990 تنو د انتخاباتو غوښتنه کړې ده.
نوموړي وویل دغه نظر پوښتنه د ټلیفوني مرکو له لارې د آریانا نیوز د خصوصي ټلویزیون په همکارۍ ترسره شوې ده. که څه هم د سولې په تړاو تر دې وړاندې هم ورته نظر پوښتنې شوې، خو یو شمېر انتقادونه دا دي چې دا ډول نظر پوښتنې تر ډېره دقیقې نه دي. خو د آریانا نیوز مسؤول محمد شریف حسن یار وایي ورته سرویګانې د افغانانو د نظر څرګندوي کوي او د سولې رواني پروسې لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل په دغه څېړنه کې د خلکو نظرونه په شفافه توګه اخیستل شوی دي.
موږ غوښتل څو د سولې او انتخاباتو په تړاو د خلکو نظرونه راواخلو چې د 5,000 څخه ډیرو کسانو سره پرې خبرې سوي. دا منم چې د افغانستان نفوس ته په کتو کم کسان دي، خو بیا هم د افغانانو استازیتوب کوي.
دغه نظر پوښتنه په داسې حال کې کیږي چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دغو هڅو په دوام تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ ترسره شي.
د افغانستان د سولې په اړه د سیمې په سطحه هم په دې وروستیو کې هڅې سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو تازه څرګندونو ته په اشاره وایي چې چین په سیمه کې د یو اغیزناک هیواد په توګه کولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رول ولوبوي. خو دغه وزارت ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د افغانانو رهبري په پام کې ونیول سي. وصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلی احمدي د شنبه په ورځ د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان د سولې په تړاو د چین رول مهم دی.
د
وای چین په پاکستان کې د یو لوی پنګونکو هیواد په توګه کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي. پرته له شکه چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول لوبولی شي، خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبري او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډله جوړ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یو مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په دېړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشاره سره وایي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. د وای د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیه هم لیوالتیا لري، نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي، ځکه چې د شنګهای د همکارۍ سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل ده، نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. خغل رو د سیمې په چارو کې د چین غیز او پر پاکستاني نفوس ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیت او د شنګهای د همکارۍ او سازمان له نقش څخه باید په ښه ډول او د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له مخې استفاده وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د تلفاتو کمیدل دي. مجیب الرحمن حبیبزی پر دې مسلې راپور رالېږلی.
په مزار شریف کې له جګړو څخه د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکي وګړو لپاره د حق وختنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت برخ کې پیل کړی دی. د یادې شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکې نسیمه شفق یې پاړه وایي
فعالیت مختص ما در رابطه به دادخواهی به خاطر
از موک فعالیت به دی ملکی وگرو لپاره دی حق وقتی نپا برخه کیوی موی با دی شوراگانو دی پیاوری کولو لپاره کار کوو او حد سموداده چه پا جگره که دی ملکی وگرو دی تلفاتو مخنی وی وشه لا جگرو سخه دی ملکی وگرو و غیر نظامیانو دی ساتن شورا چه دی مدنی طولن استازی قومی مخاور او دی رسنوی فعالیان یه هم قردی توب لدی د جګړو د قربانیانو لپاره د مرستو د مساعدولو او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا لا شلو ډېر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو، دولتي چارواکو، د ولایتي شورا استازو او د جګړې ښکېلو خواوو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیزې او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د شورای او غړی شکر نجفی صدا وایي چې دوی به هڅه وکړي ترڅو د حق وختنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي. هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي شبکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو، د رسنیو له لارې د غږ په پورته کولې او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کېږي. مخالفینو ته هم پیام رسوو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وې.
د ولست جرګې د کورونی امنیت کمیسون د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو د بندولو هرکلی کړی دی. ځینې افغانان وایي چې د ملي امنیت شورا دغه اقدام د ستایلو وړ دی. واصل وصال په دې موضوع باندې راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بهرنیو سفارتونو لخوا د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته د ماشونو ورکړه غیر قانوني بولي او د دغه شورا له تازه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د دغه ادارې کارکوونکي له دې وروسته نشي کولی له بهرنیو سفارتونو ماش واخلي. د دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني سفارتونه پرته له کوم هدفه د داشن یو مهم بنسټ کارکوونکو ته ماشونه نه ورکوي.
خپل ګټې په نظر کې نیسي. نو دویم چې که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورای امنیت باندې وو. زه دغه اقدام تاییدوم. مونږ باید خپل کارمندان د خپل معاش نه او د خپل امکاناتو نه برخوردار کړو.
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دغه پیسې باید د سفارتونو لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل شي سو د مالی وزارت له لارې کارکوونکو ته ورکول شي او هغوی هم د ملي ګټو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه اقدام کې د دغه بنسټ د هغو کارکوونکو ماشونه چې د بهرنیو سفارتونو لخوا ورکول کېدل درولې دي. د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایت ځوانانو سره په یو ناسته کې ویلي چې د دغه ادارې کارکوونکو ته د ماشونو د ورکړې په شمول ټولې خارجي پروژې قطع کړې دي. نوموړي په دغه ناسته کې ویلي د دغه شان مهم ارګان کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو ورکول د معلوماتو د خوندیتوب له اړخه دوی ته خطر ښکاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي امنیت شورا د سلاکار دغه کړنه بهرنیو سفارتونو ته د حکومت د رازونو د ایستلو د مخنیوي او د دغه رازونو د خوندیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آرس په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل:
په شورای امنیت کې خارجي سفارتو د معاشات ورکول تمویلول و بعضې افرادو ته دا ډېره د تعصب ځای ده. دا یو وطن پرستانه او پر موقع اقدام و. دغه معاشات چې قطع کړل دا په حقیقت کې د دولت مهم رازونه، فیصلې او تصامیم محفوظ کړل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د کوم سفارت نوم وانخیست چې کومو سفارتونو د دغه بنسټ کارکوونکو ته ماشونه ورکول، خو ښاغلی عریض وایي ښایي د هغو هیوادونو سفارتونه د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته ماشونه ورکول چې یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکیل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر انتخاباتو د څار بنسټونو وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په ورمعرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان سه خو د هغوی په ټاکلو کې د دقت و سیمه مدني ټولنو ولسمشري ماڼۍ ته د 1500 کسانو لیست سپارلی دی. پیروزی عزیزی پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
ولسمشری مانی ته د مدني ټولن لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي، خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افسادو په اړه باندې کوم عادت پرې چې قانون کوم شرایط مشخص کړي دي هغه دوی په وجود کې سته، هم د تحصیلاتو لحاظ نه، هم د تجربه او دا چې دوی په کوم سطح په کار کړی ده. نو هیله مند یو چې په هر کې کله چې کاندیدانو ترمنځ انتخابات کېږي او د افرادو ترای ورکي هغه کسان چې ډیرک مسلو پورې مربوط دي او په عین حال کولی شي چې د ټاکنو او د شکایتو کمیسیون په موجودیت کې غوره ښکارنه رول ولري هغه انتخاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د څوکیو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پای ته ورسېده. د مدني ټولنو له لوري ولسمشري ماڼۍ ته د انتخاباتي کمیسیونونو د څوکیو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره سم جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي. د نوي قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوندې مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوری ریاست ته وسپاري څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمیشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 یې ښځې وي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
پنځلو سو کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده، په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي، هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري، ولې نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغسې غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په حیث د کمیشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو کلونو وځنډیږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونیول شي، راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به خلکو تا د منلو وړ نوی. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان ولسمشر وای د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د ولسمشر معنی څخه په ویلامی کې راغلی چې اشرف غنی د خبره تیر ماښام په ارکی د لوی کندهار څخه د ورغلو ځوانانو سره د کتنې پر مهال کړی ده. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال یو شپږتنه وسلوال مخالفین وژل شوي، یو شتنه ټپیان دي. د نورستان سیمه ایزو چارواکو د ترافیک لپاره د پارون اسداباد ترمنځ د لارې د پرانستلو خبر ورکړه. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د واورې د شویدو له کبله له څلور ورځو راهیسې تړلې وه. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږ 90 تنه په دې هیواد کې مړه شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدامیت کړی دی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو.
تاکل سوی د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو دوهمه لوبه نن ماښام په هند کې وسی. له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانید چې ایرلند ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ نن لوبه د هند په دهرادون لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا یک شنبه ترسره کیږي او له هغه وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه هم کیږي. او په لغمان ولایت کې د والیبال سیالیو اتل ولی د الحاج نور رحمان تر اخیر لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت د ورزشي امریت په قربتو پیل شوې وې، د لغمان په شمول د ننګرهار، کونړ او کابل شاوخوا 14 لوبډلو پکې ګډون کړی وو. یادې سیالۍ چې تېر ورځ پای ته ورسېدې، وروستۍ لوبه د نور رحمان تر اخیر او د لغمان د خروالی لوبډلو ترمنځ وسوه. تر اخیر لوبډلې درې د یو په مقابل کې د خروالی لوبډلې تماته ورکړه. د لغمان ورزشي امیر بادام ګل وایي چې د دغه لوبه نندارو ته شاوخوا 15,000 کسان راغلي وو.
ګڼ اوریدونکو سمیسون راستولې دي. قاسم ځواک له هلمند لیکي، پاکستان وایي چې موږ د ټوریزم قرباني یو، خو په اصل کې پاکستان د ټوریزم ملاتړ کوي. له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي، په هر قیمت چې وي باید سوله وسي، ځکه چې په جګړو کې ښکېل اړخونه یو هم ترقي نسي کولی. سمیع الله له میوند لیکلي، طالبان باید اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې. فرید له فرا لیکي، د سولې په روانو مذاکرو کې باید د کوکنارو پر ناروا کښت هم بحث وسي او دا کښت کاملا بند سي. د زابل له شاجو څخه لیکلي، موږ دا غوښتنه ده چې تر راتلونکي حمل میاشتې پورې په زابل کې پر موټر سایکلانو باندې د دوو کسانو پر ګرځېدو بندیز لیرې سي. شیر عالم د اریوب ولسوالۍ څخه لیکلي، د امنیت شورا دا اقدام ستایو چې پر خپلو کارکوونکو یې د بهرنیو سفارتونو معاشونه بند کړي دي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، خدای دې وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن هم بریا خپله کړي. د نورستان چارواکي وایي چې د پرون اسداباد ترمنځ لوی لار نن د ټرافیک پر مخ پرانستل شوه. دغه لار د درنو واورو او واورې شویدو له کبله تړل شوې وه. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن شنبه ماسپخین مهال آزادی راډیو ته وویل چې د پارون او اسداباد ترمنځ غځېدلې لاره د نورستان ساحه کې د لسګونو برف کوچونو له امله پوره څلور ورځې بنده وه، خو د کونړ او نورستان د فوایدامي ډلو په هڅو دغه لار نن 12 بجې پرانستل شوه.
دغه لاره خلاصه شوه، مسافر په ډاډه زړه کوي چې د لاره باندې تګ راتګ وکړي.
والی وای واورو او برف کوچونو خلکو او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولي دي او دوی هڅه کوي چې ولسته دا وختو زیانونو پوره اندازه معلومه کړي او زیانمنو شوو سره اړینې مرستې وکړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالناصر وایي د لارې بندېدو ډېر خلک ستونزو سره مخ کړي وو.
یو هفته کېږي چې بیخي خلک بند پاتې دي، ډېر مشکلات دي، ډېر مشکلات دي. هغه ستاب په نیم بازار ځای دی، هغه خصوصي سره به خلک مریضان ټول د کنټیاو نه پارون مالته سر متیازه راتله، دې خوانه به ځاړې تله، هغه ځای نه به خلاصه کېږي که نه. ډېر مشکلات دي، ډېر مریضان ته سوداګانې مالته روبانې
د نورستان چارواکي وایي په تیر واورو او برف کوچونو کې یوه ښځه مړه شوي، درې ماشومان ټپیان شوي. د پولیسو 12 پوستې، د برېښنا 15 تولیدونکي ژرندې او یو شمېر کورونه ویجاړ شوي. کلیو او ولسوالیو ته ډېرې غځېدلې لارې لا اوس هم بندې دي.
ومردل چې د نورستان ولایت مسؤلان وایي چې د پرون اسداباد ترمنځ لویه لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او خلک کولی سي چې په ډاډه زړه پر دې لار تګ راتګ وکړي. وروستیو اورښتونو د افغانستان په نور ولایتونو کې هم خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. کوي خواته د تیرو کلونو په نسبت سږ کال په غزني کې زیاتې واورې ورېدلې، خو بل لوري ته لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خري خري پرتې دي چې ښاریان وایي ورسره په عذاب دي او ښاروالۍ د دغه واوره وتوږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کې.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د واورو ورېدو له امله سخت په عذاب سوي دي. په خرو خرو واورې پر سړکونو او کوڅو کې پرتې دي، خو څوک یې د پاکولو پروا نه کوي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ټولې لارې او کوڅې بندې دي، خلک پر شویږي. ښځې، ماشومان او ناروغان خو بېخي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
عینالله مسلم دوسم د غزنی ولایت. تاسو هم یوناس، کوڅې او لارې سړکونه ټوله له واورو ډکې دي، خو د ښاروالۍ کوم خاص پام نشته. زنانه راځي، پنجری راځي، ځوانان راځي، اکثره د دې سره مخامخې چې شکیږي. د ورځې یو 15 نفر، 20 نفر خو زه وینم چې ښځې او مریضان دلته خوږیږي. دلته د شپخانه ده، د شپخانې خلک ټول ورسره په عذاب دي. نو که چېرته دی راسي دلته همکاري وکړي، د واوره پاک کې خبرې
د دې تر څنګ. ځینې دکانداران بیا وایي هره میاشت ښاروالي 50 افغانۍ د پاکولو مالیه ورڅخه اخلي، خو بیا هم د واورې پاکولو پر وخت نه حاضرېږي. دوی وایي له دې امله یې کاروبار هم په ټپه درېدلی دی.
انجینر عمر ده، دا واوره دلته دا ټول خلک ورسره په عذاب دي. تقریبا د ورځې خو سنې نه موږ یو 4-5 متره موږ په ټیله باسول دی جاي. شروالینه موږ دا تقاضا ده، موږ دا غوښتنه دي سره دي دغه واوره دي پاک کی، د سرک دي موږ ته پاک کی. دلته موږ نه پیسې وړي خو راغلي نه دي.
زمانو عزیز، دلته په دغه تنگ کوڅو کې واوره شوی دی، بعد مرغ د شروالې لوري بیرته پاکې شوی چې خلک د خپل بامو واوره هم په سړک مابین کې چوي او نور واوره هم چې دلته کیږي. خاروالی له خلکو څخه ټاکسي او مالیه د پاکړې اخلي، مګر د بعد مرغ چې شروالی په دې برخه که هیڅ توجه نه کړي. په دې زبان سپینسر ماشومان، مېرمنې، سړي په دې باندې تیریږي، لویږي او یو ځای عصیب ویني. نو زموږ هیله دا ده چې شارلی په دوه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
بل لور ته د غزنی سرفراز سروال نعیم رسولي وایي د ښار د پاکولو په مخه یې په کار لاس پوري کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د ښار ځینې کوڅې او سړکونه یې پاک کړي دي، خو لا هم کار پر روان دی. په ښار کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله خلک په مشکلاتو کې راګیر دي.
پرون ورځ لا تې وجه موږ د لیدر موټران په ښار کې د جاده عمومي ټول نفاق کړی دی. ښه یو ده اوس زو ښار ته بادازي له دریا خطه زو د فرعي کوچې نه ده، دا ټول جمهور انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو په پرتله سږ کال په غزني کې زیاتې واورې ورېدلې دي، خو لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خرې خرې پرتې دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنې یوې تیزې څپې وځاپه. په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او ښاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې ښار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خپرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. پایلې لامدې نه کوو سره له دې چې تاسو ډیر کم وخت کېږي چې ننګرهار ته تللي یاس، په همدې کامه موده کې مو څه در کړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللي یاس؟ که مهرباني وکړئ پایلې لامدې نه کوي مهرباني.
اول خو دا ده چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده او نورې د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او قدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي دي. نور هم خشبې ده، اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي. ټولې ادارې همکار دي او څه مشکل نشته. د دې ساحه کې ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده، بلکې د ټولې ادارې په خپل ځای دي. او زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ داره چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتداري دړې ولسوالیو ته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي.
د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو، له همدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس هم دا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
اول موجوده خپله وجه نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالیو باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راوړو. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا همدغسې ولسوالیو سره، قدم په قدم به مخکېږو ان شاء الله.
والی صاحب کرا شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملې یو ډیره سخته سفه تیره شوه. لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د ناملې ښکار دي او نامنی پکې موجوده ده. خلکو سره لا هم ویره شته د ناملې په اړه. د ناملې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کومه پیښول وسته امنیت ساحه وسته زمونږ د شنوار سیمه چې په خاصو وکړې نشو وسال ته نه خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. ای یوازې لږه پټې سیمه چې د دې یا خاص سرحد نه دي، نو دا یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو دا ته نشو او تهدید زیاتو وسه خبره الته نشو ده. د لالپوري او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې التم هم عملیات سره کو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. خوجانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو.
والي صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای دې چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به سره تفکیک وکړو. چې لار باد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلو پیښې شوې دي. او یو انفجار د دیسو د پلو سره د بایسکل کې یو د غزې پر شو چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت چې شوې دي، مګر د دې په مقابل کې دا د 10,000 کیلوګرام موږ انفجاري مواد ونیول، پلس بودو تمانچې او دا نور مواد ونیول. د ننګرهار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول. هغې چې ډېر شیان دغه د جنایي
دغه رامسته شو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل لري چې په دې ماضي کې غږی موږ په موجوده راتلونکي باندې کم غږی نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویل چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي هغه څه فعال دي او بلکې د دې مورال نور هم کمی شوی دی ځکه چې اکثریت پیژنم پخوانو سره کار کړی دی کم وخت چې دی ودلوده تر فکر چې دی ودلوده هغه نو لږ څنډه زیات فعالیت کوي و یو شپ جالبات خار کړي چې هغه زموږ د شوالۍ یاد جالبات خاط تنظیم دي چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی هغه د پاره موږ یو څه لرو چې ان شاء الله په دې هفته کې به شروع کړي چې هغه د اډو استل دي جالبات ته
ولی سب امنیت ورخوا غصب بل یو لوی استنز ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دی د حیات سب په دې ورستیو کې د غصب په وړاندې یو سم مبارزه پیل شوی و دغه مبارزه به دغه روانه وساتل شي جاری به وساتل شي کنه و بدريږي
بالکل دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغه ته مو او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولای چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي نو بل چا امنیت به څنګه وساتي هغه کې هیڅ توقف نشته دی زه غوسم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زمونږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره یې لګېدلی او سبا سره هم ګورم چې دیو باید دې کار ته نورم مدد ورکړي او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې یعنې دې کې هیڅ نه سکتگی ناراضی او نه براش ان شاء الله
د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینی پریکړي منلې دي د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سمره ډاډ په پولیس ته ورکې دوی په وړاندې
زما د څه دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې د ننګرهار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم اما بل مسله د قانون ده قانون مقابل کې هیڅ قانون نه ما مثال ته ټول ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې ان اس کوم وخت چې چراغ سور کیږي نو هغه ته لنډ گذر هم ودریږي هغه ته رکشا هم ودریږي هغه ته بایسکل والا او پیاده او ټول ودریږي که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه د قانوني برخورد کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راځي راغلو وخت په لاره په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه مقرر شوی نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي دا هغه تحصیل لازم دی نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کیږي هیڅوک یې په مقابل کې ودرلی نه شي
والي صاحب دوه روسي پښتنې پاتې دي یو دا د چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځای کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشي مواد خرسيږي او اول ته ډیر بلا ځوانان هغه ناستي صدرونه په ځان باندې اچولې دي او پوډر اڅکوي د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه په دې د کوم ډول ورکیږي د جلال آباد ښار
دا درې څلور برخه دي چې لري یو برخه دا چې حکومت قانون دې پرون مرزه ته وصلې و د حوزې کسان سره وویل چې قاچاغ کوي او څوک چې خطرې دوی باید مخه ونیسي دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حقیقت کې مریضان دي نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي او درېمه برخه دا ده چې ما بل ورځ هم غواړم احترام او د کسان ته زیاره پاتره وکړم چې دوی باید د خلکو سره خبرې پرې باندې وکړي هر کورنۍ باید ترې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی نو که دې کې ولسونه د علما احترام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي چې یو آګاهي عامه اضافه کړي او خلک
په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس په کار دی چې هغه جدي وي هغه یعنې دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي کوم ځواب ورته لرئ؟
زما جواب خو دا دی چې کار چې په لیکوال یم کتابونه مې لیکلي دي مقالې مې لیکلي دي خو د دې تر څنګ زه د کورنیو چارو وزارت مهم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی هغه خپل پوښتنه کولای شي چې موافق وو په خپل کار کې. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښيي. مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والي وظیفه دا ده چې د ولس سره روابط ولري، د حکومتداري ښه والي لپاره او د سیستم د جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والي د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرې ادا کړي.
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت صدې پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د یو شمېر ځوانانو لخوا د میدان وردګو او پکتیا ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ شوي دي. د دې کتابتونونو د جوړېدو انګیزه څه وه؟
د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي.
کوم ډول کتابونه باید په دې کتابتونونو کې وي؟
دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي.
او آیا دا کتابتونونه به له زندانیانو سره مرسته وکړي چې له سم فکر سره له زندانه راووزي؟
اما د منې لپاره چې دا کتابونه یو خواصې لګرځل شي.
د تاندې څنګه دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
زندان هغه ځای چې زندانیان پکې له ازادي نیولې د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې وي. دوی چې په میاشتو او کلونو په زندانونو کې پراته وي، د زده کړو او کار لپاره مناسب فرصتونه او امکانات نه لري. خو اوس یو شمېر ځوانان هڅه کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د زندانیانو لپاره کتابتونونه جوړ کړي. په دې وروستیو کې د مجیب الرحمن محمودی په نوم یو ځوان د میدان وردګو ولایت په زندان کې او د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتونونه جوړ کړي. د میدان وردګو د زندان کتابتون جوړونکی مجیب الرحمن محمودی وایي د دې لپاره چې زندانیان یو څه زده کړي، کتابتون یې ورته جوړ کړ.
ما په نیټ کې یو راپور لوستو چې 2012 کال کې د برازیل هیواد یو پریکړه کړې و چې په زندانونو کې د کتاب لوستنې دود عام کړي، او دوی د تصمیم نیولو و چې یو زندانی په یو میاشت کې یو کتاب ولولي، نو د قید نه به څلور ورځې قید راکموي ورته. نو د ما سره خپل هم دا احساس پیدا شو چې یو خو زندانیان محروم خلک دي، د ازادۍ نه محروم دي، د کتاب لوستنې نه محروم دي. نو له یوې خوا به په دوی باندې هغه وخت ښه تیر شي، او له بلې خوا به دوی یو څه زده کړي، د دوی فکري تغییر به ورسره راشي.
د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنې غړی فیصل محبت چې د پکتیا ولایت په زندان کې کتابتون جوړ کړی وایي، دوی داسې کتابونه د زندان کتابتون ته راټول کړي وو چې زندانیانو ته ښه فکر ورکړي.
د زندانیانو زندانی کول یا مثلا د هغوی سکنجه کول یا هغو ته مثلا سزا ورکول باندې اسلام منځ نه راځي. یعنی موږ باید په اساسي یا ژور میکانیزم باندې کار وکړو. حل لاره همدا ده چې باید د دوی فکر کې تغییر راولي. موږ هم په همدې خاطر لاړلو په ګردیز زندان کې مو کتابتون پرانیستو. د ګردیز مسؤلینو د زندان مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغه چند چند کتابونه راخیستي وو چې هغه د فکر بدلونې یا د خیر ښېګڼې لپاره وي.
حنیف اگروال وایي مجرمانو ته د سزا ورکولو هدف د هغوی او ټولنې اصلاح ده، خو که په زندان کې دوی ونه روزل شي او د زده کړې زمینه ورته برابره نه وي، زنداني کول به ګټور تمام نشي.
د جزا د حقوقو هغه مؤثر هدف چې ده د مجرم اصلاح ده او د ټولنې د نورو خلکو د پند او عبرت سبب وګرځي. نو دا مجرم څنګه کېدای سي چې اصلاح سي؟ کله چې دی یو زندان ته ځي او هلته د مطالعې امکانات ورته برابر نه وي، هلته د نورو هغه بعضي بعضی ورزشی فعالیتونو امکانات دوته برابر نوي او د لنورو ډیرو غټو مجرمینو سره سروکار ولري او بیکاروي، نو ته بنده هیڅ کله نشي کېدای چې د اصلاح سبب وګرځي.
فیصل محبت وای اکثر زندانیان په زندان کې سالم مصروفیتونه نه لري، ځکه دوی هڅه کوي چې د زندان د نن نشې توکي وکاروي، بدماشي وکړي او یا ځینې نورې کړنې ترسره کړي چې خپل وخت پرې تیر کړي.
بدې کړنې هغه ځای کې رهبري کوي، غلط فکرونه مثلا دوی هغه ځای کې رایجوي، دا ټول د مصروفیت نشتون له وجې ځکه دوی وزګار دي، هلکل یو څه باید وکړي. نو په همدې خاطر د کتابتون پرانستل چې دوی لپاره مثبت علم نشې توکي منع کیږي.
د میدان وردګو ولایت د محبس یو زنداني شمس الدین هم وایي له هغه وخته چې دوی ته کتابتون جوړ شوی وخت یې د کتابونو په لوستلو ښه تیریږي.
موږ کولای شو د کتابخانې نه وخت او خپل ضرورت ته حل کړو، خپل کتاب وګورو. د کتابخانې ګټه موږ قاضیانو ته په دې ډېره ده چې موږ هلته که مری کوو یا بېکاره کینو، هغه نه دا بهتره ده چې راشي دلته کتاب له دې کتابخانې نه واخلو او مطالعه وکړو، څو علم زده کړو.
مجیب الرحمن محمودی وایي زندانیانو ته یې ویلي که دوی له کتابونو ښه استفاده وکړي، دا دوی ترمنځ به د کتابونو د لوست سیالۍ هم جوړې کړي او چا چې ډېره او ښه مطالعه کړې وي هغوی ته به جایزې هم ورکړي. نوموړی په دې خوشحاله دی چې زندانیان یې د کتابونو په لوست لیدلي.
زه د کتابتون د افتتاح نه دوه ورځې وروسته ورغلم، هلته ډېر خوشحاله شوم چې زندانیان د کتابونو مطالعه باندې بوخت و، هغوی ډېر خوشحاله و. دوی ویلي چې موږ ته دغه سهولت نه و برابر مخکې.
عبدالحق سلام زوی وایي په زندانونو کې زندانیانو ته ځینې صنعتونه او کسبونه ورزده کیږي، خو دی وایي تر دې مهمه دا ده چې د دوی په فکری رغونې کار وشي.
دوی ته د لاسي صنایعو جوړولو څه امکانات و چې کیدای شي د دوی د لاسي صنایعو په جوړولو کې بیا د زندانه کوزي دوی اصلاح شي، دوی په دغه کاروبار باندې مصروف شي. خو هلته د یو انسان ذهني روزنه هم ضرور ده، د نورو خلکو تجربې واوري، د ژوند د ښه پرمختګ رازونه زده کړي.
همایون نایل وایي دا دې لپاره چې له کتابونو سره د زندانیانو علاقه ډېره شي، په پیل کې دې له تلوسو ډک کیسه ییز کتابونه د مطالعې لپاره ورکړل شي.
د دې لپاره چې لومړی خو دوی د مطالعې سره شوق پیدا کړي، هغوی ته جالب کیسه ییز یا ناولونه داسې کتابونه په پیل کې ولېږل شي چې هغوی مطالعې سره شوق پیدا کړي. له هغې نه وروسته داسې کتابونه وي چې مثلا لکه د شخصیت جوړونې په اړه، لکه د ملي شتمنیو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره، نو که دا کتابونه ورته ترتیب شي او په واقع ورکړل شي ډیر به ګټور تمام شي.
مجیب الرحمن محمودی وایي نیت یې کړی چې له دې وروسته د نورو ولایتونو په زندانونو کې هم ورته کتابتونونه جوړ کړي.
دغه یې پایل و. زه ګورم چې دلته څنګه د سالمه استفاده ترې کیږي که نه. که سالمه استفاده ترې وشوله موږ به نورو ولایتو ته هم مخه وکړو. دوی ورځې مخکې مې د غزنی ولایت د اطلاعات کلتور ریاست ته هم مسیج کړی دی، هغوی هم ډېر خوشحاله شول په دې وړاندیز باندې. ما ویل چې زه داسې غوښتنه لرم، تصمیم لرم که چېرته زما دغه پیغام د ولایت مقام سره شریک کړی او هلته ماته زمینه برابره کړي چې په زندان کې یو کتابتون جوړ شي. دوی وویل چې ستا پیغام به موږ ورسره شریک کړو، انشاءالله هر ډول همکاري به درسره وکړو.
دا چې په زندان کې د کتابتونونو جوړول څه ګټې لري، کوم ډول کتابونه باید د زندان په کتابتونونو کې کېښودل شي او زندانیان څه ډول مطالعې ته وهڅول شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو د ځینو ولایتونو په زندانونو کې کتابتونونه جوړ کړي، د دې کتابتونونو ګټه به څه وي؟
دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان دې مسلې ته متوجه کیږي او په دې برخه کې اقدام کوي. زندان دوه هدف لري. یو چاته چې بد کار کړی دی جزا ورکول کیږي، مګر دویم هدف دا ده چې یو څوک چې بد کار کوي هغه چې بېرته راوځي سم سړی ته جوړ شوی. لبد مرغه زمونږه زندانونه د دویمه وظیفه هیڅ کله نه اجرا کوي. هغه څوک چې زندان ته ننوځي که بدی بدتر ترنه راوځي. د دې ستونزه دا ده چې مونږه د جزا په هغه اصلي مفهوم باندې فکر نه دی کړی، هم د دولت په سطحه هم د ولس په سطحه باندې. که زندانیان دپاره د ژوند شرایط اسانه شوي دي، خلک وایي چې دا خو څه هوټل نه دی چې دوی ته دا امکانات ورکول کیږي. فکر کوم چې دغه نظریه بدلول غواړي او په دې برخه کې کتابتون او روزنیز پروګرامونه ډیر ستر اهمیت لري.
کدو کتابتونونو ته کتابونه ورول کیږي، څه ډول کتابونه باید ورول شي چې ګټه ورته تمام شي؟
اول دغه کتابتونونه باید د حکومت لخوا جوړ شي، د زندان د داخلي خدماتو په چوکاټ کې ځوانان مدني ټولنې کولای شي چې د زندانونو د نظارت په چوکاټ کې ځینې مرستې وکړي. دا مرستې باید ټولنو په چوکاټ کې وشي. بیا نو کوم کتابونه باید هلته موجود وي؟ زندان داسې یو ساحه ده چې یو څوک پکې څلیرش ساعته بند دی، د تفریح وخت نه لري، کار کول زمینه ورته نه مساعده. نو د دوی لپاره لومړی تفریحي ادبیات باید موجود وي چې وکړی شي چې دوی ته یو ذهني آرامي پیدا کړي. دلته باید د عمومي زده کړو کتابونه موجود وي، د افاقي معلوماتو کتابونه باید موجود وي، او په زندانونو کې باید چې د تعلیمي کارګاوې موجود وي، د کارګاوو لپاره مسلکي کتابونه هم پکار دي.
یو خو دا کار د چ کتابونه وړل کیږي تر زندان او هلته کتابتون جوړیږي، څنګه کېدلی شي چې د زندانیانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ عام شي، دوی وهڅول شي چې کتابونه ولولي؟
زه فکر کوم چې د زندان فضا دې ته جوړه ده چې هر څوک هلته یې په خپله کتاب لوستل ته مخه کوي. فقط چې کتابونه ورول شي، ښه کتابونه ورول شي، او هغوی خبر شي چې دلته ښه کتابونه موجود دي. د دې تر څنګ د زندانیانو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه برابرېږي، نو دا هم د کتابونو د تعمیم یوه ډېره ښه لار ده. په خپله د زندان فضا داسې نه ده چې هلته دې لوی سیالۍ دې وشي، هلته دې تشویقي محافل دایر شي. دا زندان د دې لپاره نه دی، مګر د کتابونو موجودیت په خپله فکر کوم چې د خلک هڅوي چې راشي او د دین استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
ساعت 5 عصر